په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سوه پولیس ګمارل سوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو څلور سوه موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولي کولو لپاره ګزمې کوي. روغتیایي کارکوونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خپاره کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د نه خوراک اعتصاب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپلو نومونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بې کیفیته دي. هغوی هم دراز وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان له نه پلي کېدو هم په غوسه دي او تر څو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خو د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د حقوقي برخې مشر او ویاند وحیدالله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څېړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د اعتصاب خبر تایید یا رد نه کړ. د رپورټونو پر اساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنایي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برېښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین په سیمه کې د برق د لیږد یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان پرې سوی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې دا خبره وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو لنړیوال ادارې 15 میلیارد ډالر پور غوښتی و. ایران په ټول منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کرونا ویروس سخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې ویروس اخته دي او له 3800 زیات له دې ویروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا ویروس سخته دی بیګا دوهم شپه هم په روغتون کې تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کرونا ویروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 400 ته لوړ شو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کرونا ویروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پانتون په وینا په امریکا کې په کرونا ویروس تخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کرونا ویروس له شمیرو لوړ دی.
خبرنه مولا ازادي راديو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
مونږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغو شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کول شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلې شوې. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ او د کورونا د خپرې شوې ناروغۍ څخه په امن کې اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړې چې په تېره فبروري د فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه یې د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچوله او د خبریالو پوښتنې ځواب ولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they ways a fikr na kawam che padi ke ba gund sewi tool dali position che afghanistan ke da america ha naqsh che da wam war ke wisare متحد ایالاتونه د سولې او پخلاینې د بهیر په مناسب سم او اغېزمن ډول پلي کول غواړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د امریکا متحده ایالات هغو ژمنو ته متعهد دی چې له طالبانو سره د سولې موافقې او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به داسې څه وشي چې ظاهرا به ښکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړه روانې دي او هغه وخت را رسیدلې ده چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د تیرې فبروري میاشتې په 9مه لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې خپل مایک پومپیو هم ګډون کړی و، خو له هغه را وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. د طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوې وای، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشی شي، د افغانستان حکومت یې نه خوشی کوي. دغه بهیر بیا هم ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړې چې خپل تخنیکي پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس ځنډوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکي پلاوی چې کابل ته یې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو په سر د بحثونو لپاره استولی و د بیرته ورغوښتلو ګواښ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمي امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي که په دې برخه کې رښتینې اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوی فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازي توپ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخه باید طالب زندانیان مخکې خوشی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د ازادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ترغه چې افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه صلاح کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډېدلې چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپلو زندانیانو د خوشی کولو پورې همکړي، دا بېله شکه چې د سولې پر روان بحثونو باندې ستر او منفي اغېز پرېښودلی شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل په محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل دی فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راودانګي او لازم سهولتونه به رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته ده چې بېرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې پټه درېدلي دي بېرته له سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړه لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روختیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عام روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغه روغتون له هرو سلو کارکوونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوي دي. دغه روغتون وروسته له هغه بندېږي چې وړ مرض د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور خالد خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. دا عام روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړ مورز د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عام روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د اميري کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په امیری کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیری کارکوونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوي چې د دغه وایروس ټیسټونه یې کول. د اميري روغتون رئیس میرویس اميري بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړل شوې. نوموړی په اميري روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عام روغتیا وزارت له لورې مهر لاک شوي دي.
اصلاً صرف موږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به زه خبره کوم تاسو ته چې موږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغسې موږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنې ټیسټ راغی. دا کوم کیټونه ټول مور لا کړي دي له موږ سره شته پراته دي.
خاغلی اميري دا مني چې ډاکټر حنیف له دې عمله چې د دغه روغتون ډاکټر وو او د ټیسټ نتیجې ځنډول شوی وه دوی په روغتون کې قرنطین کړی وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړي وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 14 کسان مړه شوي دي. خو د دغه وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به یې وروسته شریکه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوښتي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه دې مخ کړي دي او بې له دې چې څېړنه او ارزونه یې وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزای پرې رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښیي چې تېر ورځ د تورخم له لارې په یو مخیز ډول 8000 مسافر بې له دې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورمو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې له دې چې څېړنه ورسونه وشي ننګرهار ته راداخل شول. دوی وایي اوسې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی نن چارشن بازادی رادیو ته په خپل خبرو کې وویل اوس په تورخم کې درستنیدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چاري پادي شکل روان دي او کوم ستونزه نه لري.
په تورخم خرګوټي کې په روغتيایي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالي نیولې او هغه چمتووالي لمخې په لومړی ورځ د زر کسانو خو په لټنه موشو روغتيایي ټیسټونه موشو. متاسفانه چې اخوانه په هغې مډول اته زر کسان پرته له دې چې دوی چکشي یا خروج او داخل ورته وویل شي دوی تورخم دروازه باندې د کیږي هیڅ ډول د دوی تعقیب نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو مو غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولینو ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستانه راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤولینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د کرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ شول. د تورخم ښاروال راحت ګل زیارمل وویل سره له دې چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه همغږي شوې وه چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسېدونکي وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده، په کار نه و چې د تورخم دروازه دې خلاصه او خلکو ته دې د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت چې دروازه بیرته وتړل شي او که داسې ونه شي نو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي، تر اوسه چې پاکستان تړلی اوس یې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته کرنټین شي، دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تم کېدو او قرنطین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري، دوی روغ خلک راولي په خیمو کې اچي، لاسې ناروغ کوي، خالي لاسې خلک بیمار کوي، ځکه چې دا خو مرض خو له رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره راغلو، ملیین خوشحاله یو او د دې طرفدار یو، باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي قرنطین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د قرنطین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی، له روغتیایي پرسونل نیولې د اوسېدو ترځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، درې اتیا زره هم مړه شوي دي او درې سوه نهه تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر څلور زرو تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولی شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړ. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 10 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دي. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالند او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډایه هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي رادیو براستولي د 813 شمېرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولي اعلی هم د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پرمختللې پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي د کورونا د مخنیوي هڅې په د افغانستان د حکومت لخوا ډېرې سستې مخته ځي. کور مو ودان او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار دا غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفي کړل یا مدارس شفي کړل یا دوکانونه بند کړل، هغه خصوصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شل پنځه ویشت ساعته ځوانان په هر کوڅه ولاړ دي. فکر کې تاسو یا په فوټبال استادیا په ګین باندې استادیا په دې کې دغه باندې د دولت سره جدن دا غوښتنه کوي، جدن دا غوښتنه کوي چې دغه ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولن خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په کورو کې پابند کړي، درې اندازې فوري په هر بیا د دولت سره دا غوښتنه کوي چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانې او دوکانونو ډېر شو په دوکان کې په دوه نفره یا درې نفره حتی تر دوه فوري فوري ناست وو. اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې شرې پر بغل باندې وګورئ، دا څنګه سره ناست دي، څنګه دي سره ناست دي، په دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابي دي. نو دولت څنګه جدي دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي، د دغه مخنیوي وکړي. والسلام، په احترام.
لاس وړي ما اډي سمې له لغمان ولایت پلنګار له سوالې څخه نیولې ده. نو دا چې زموږ په سیمه کې لومړنۍ مثبته پیښه هم ساتوه، خو سره له دې هم زموږ د سیمې خلک دا نسبتا څنګه چې پخوا حالت و هماغسې خلک ګرځي راګرځي. داسې خاص کوم اصول او مقررات چې دي د قرنطین هغه نه مراعتوي او د صحي البته هم دې خواته خاص دومره توجه نه ده کړی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ری په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کیدونکې دی. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبول شي او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د هیواد په معاصر تاریخ کې مهم ونډه درلودلې کندهار تاریخي ارزښت کتنه کړي. خو اوس پرشته جلال زی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سوه پولیس ګمان شوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولي کولو لپاره ګزمې کوي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان را کوي چې د نه خوراک اعتصاب یې کړی دی. دوه زندانیانو نن د خپلو نومونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بې کیفیته دي. هغوی هم دا راز وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 4000 تر ورسو دا شمېره پرون خبر شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې 1000 تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمېر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمېر زیات سوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایسي دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو، د نورو حق حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږوي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې را